ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಯುವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ.
السلام علیکم د وی وی ډیوري ډیرو قدرمنو اوریدونکو سهار مو په خیر. نن د شروع یا چهارشنبه ورځ د اپریل شلمه او د وری میاشتې یو ډیر شمه نیټه ده. د ډیوري ډیو د سهارنې خبری خبرونه په دینیم ساعت کې به زه فواد لامی تاسو ته د نړۍ مهم خبرونه او خبری رپورټونه وړاندې کړم. په سر کې هم د مهمو خبرونو لنډیز. د پاکستان د نوی کابینې د اطلاعاتو وزیر مریم اورنگزیب وایي چې د میډیا ریګولیټری ډیولپمنټ اتارټی یې ختمه کړې ده. هغه وعده وکړه چې نوی حکومت لاندې به د رای ازادي محفوظه وي. ملګرو ملتونو او په افغانستان کې طالبانو او د هغو مخالفو ډلو ټولو په کابل کې پرونی چاودنې غندلې دي. دا چاودنې چې د سکول په طالب علمانو وشوي ګڼ شمېر یې مړه او زخمیان کړل. او روس دا منلې چې د اوکراین د ختیځې علاقې دونباس د کنټرول دپاره یې د عملیاتو نوې مرحله پیل کړې ده. امریکا، برتانیې او کینیډا د اوکراین سره د نویو پوځي مرستو وعده وکړه. اوس هم پوره خبرونه. د شهباز شریف په مشرۍ د پاکستان نوی حکومت په ملک کې د میډیا ډیولپمنټ اتارټی یا پی ایم ڈی اے منسوخ کړه. په نوی کابینې کې ټاکل شوی د اطلاعاتو وزیر مریم اورنگزیب د نه سیاسي شنبه پورته اعلان وکړ چې پی ایم ڈی اے په هر قسم او بڼه چې کار کاوه نور منسوخ دی. مریم اورنگزیب چې تازه د خپل عہدې سوګند پورته کړی وو په اسلام آباد کې یو کانفرنس ته وینا وکړه. وی ویل داسې هیڅ ناوړه قانون به نافذ نشي چې په هغه سره د رای اظهار د ازادۍ په برخه کې د خلکو آئینی حق محدود کړی شي. مریم اورنگزیب په خپلو خبرو کې د صحافیانو سره خپل اتحاد څرګند کړ، په شمول د متی الله جان، حامد میر او اسد تور، کوم چې د پخوانی حکومت په دور کې په ټی وی شوګانو باندې بندیز لګول شوی وو. د پاکستان د پوځ سرلخه جنرال قمر جاوید باجوه د نهي اسي شنبه پورز د وزیر اعظم شهباز شریف دفتر ته ورغلی او ورسره د ملک په دینو مسایلو خبرې کړې دي. د وزیر اعظم کرسی ته د ټاکل کېدو نه پس د شهباز شریف او جنرال باجوه لمړنۍ ملاقات ګڼل شوې دي. باجوه د شهباز شریف د سوګند اخیستو په دستور کې موجود نه وو او د پوز ویاند ویلی چې په غورت جنرال باجوه ته څه ناروغي پیښه شوې وه. د وزیر اعظم دفتر ویلی چې په پرونی ملاقات کې وزیر اعظم او د پوز سرلخکر د قومي سلامتیا اړوند مسلو باندې خبرې کړې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د تنظیم ادارې یا یوناما افغان سیاستوالو د مقاومت جبهې او دین نورو په کابل کې د یو سکول په زده کوونکو بمی چاودنی په کلکو ټکو غندلې دي. پرون د نهیاسي شنبه په ورځ کابل ښار کې د عبدالرحیم شهید های سکول په زده کوونکو باندې لږ تر لږه درې چاودنې وشوې. د طالبانو د حکومت د پولیسو ویاند خالد زدران په خپل ټویټر کې لیکلی دی چې په دغو بیلابیلو چاودنو کې د ابتدایي معلوماتو له مخې شپږ تنه وژل شوي دي او څه باندې لس نور ژوبل دي. اکثریت کسان چې مړه یا ژوبل شوي طالب العلمان دي. د ملګرو ملتونو په اعلامیه کې ویل شوي چې د نړیوال بشري قانون په اساس په ولسی خلکو او ولسی تاسیساتو باندې بریدونه په کلکه منع دي. که څه هم طالبانو دا چاودنې غندلي، مګر د طالبانو مخالفه ډله جبهه مقاومت هم د دې بریدونو د مذمت ترڅنګ ویلي چې د دې ناوړه پیښو ذمهواري ټول د طالبانو په غاړه ده. چاودنې د کابل په هغه سیمه کې وشوې چې اکثریت اوسیدونکي شیعهګان هزارګان دي. دا ویډیو ده. د ازبکستان چارواکو د داعش خراسان ډلې دا دعوه ناسمه بللې ده چې ګنې هغې وسله والې ډلې افغانستان نه د ازبکستان په سرحدي سیمه کې یو پوځي مرکز په راکټونو ویشتی دی. د وی یو ای د رپورټر مخه ازبکستان د دفاع وزارت د نهي اسي شنبه په ورځ په خپل ویبپاڼه په یو بیان کې وویل چې د هیواد سرحد د امنیتي ځواکونو په قابو کې دی او هلته حالات باثباته دي. د ازبکستان د تردید نه یو ورځ وړاندې د داعش خراسان ډلې د ګولیادو شنبه په ورځ په یو بیان کې ویلي و چې د ازبکستان په سرحدي ښار ترمس کې یو پوځي مرکز په لس راکټو ویشتی دی. طالبانو هم د نهي اسي شنبه په ورځ د داعش خراسان ډلې دعوه رد کړه. وی ویل د افغانستان او ازبکستان په شریکه پوله باندې حالات عادي دي او په دې لړ کې د پریشانه کېدو څه نشته. تاسو وی وی دی واوري. روس د نهي اسي شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د اوکراین د ختیځو سیمو د کنټرول د پاره یې نوی جارحانه عملیات پیل کړي او په ټول دونباس علاقه کې په اهدافو باندې بمباری کړي دي. بل اړخ ته د اوکراین حکومت ویلي چې د دونباس سیمه نه دفاع کوي او د روسانو ځینې ابتدایي حملې هلته په شاتمبولې دي. د روس خارجه وزیر سرګی لاوروف ویلی چې د ماسکاو مقصد د غپلافز د ډونیټس او لوګان سیمو بشپړه آزادول دي. بل اړخته د امریکای صدر جو بایدن، د برتانیې وزیر اعظم بوریس جانسن او د کینیډا وزیر اعظم جاستن ترودو د نه هياسي شنبې پورز وعده وکړه چې اوکراین ته به نور اضافي وسلې او ګول بارود ورلیږي. بایدن د ویډیو لینک تلارې له بوریس جانسن او جاستن ترودو سره د اوکراین په حواله خبرې وکړې. او روسي خبردار چې نړیوال مالیاتي ادارې IMF د نه هياسي شنبې پورز په خپل رپورت کې وویل چې په اوکراین د روس د یرغل عمل باندې نړی د اقتصادي پرمختګ کچه د اندازې نه ښکته وي. IMF تیر کال ویلی و چې سکهال به د نړی د اقتصادي پرمختګ کچه 6.1% وي، خو اوس وایي د اقتصادي ودې شرح به 3.6% وي. IMF وویل په اوکراین کې د روس جنگ اثرات به په پراخه کچه خپریږي. مالیاتي ادارې وویل چې په اوکراین کې جګړه په نړیوال اقتصاد منفي اثرات لري، تجارت متاثر کړي او د خوراک او د تیلو قیمتونه د جنگ په نتیجه کې زیات شوې دي. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدل شي.
وی وی ډیوا ته بیا هم خراغلې عزتمنو اوریدونکو خبرونه مو واوریدل او اوس هم تفصیلی ریپورتونه تاسو کوربه فواد لامی. د پاکستان د اطلاعاتو نوی ټاکلې شوی وزیر مریم اورنگزیب تیر حکومت کې جوړه شوی د پاکستان میډیا ریګولیټری ډیولاپمنٹ اتھارټي د ختمولو اعلان کړی او ورسره د الکترونیکی جرمونو د مخنیوي قانون یا پیکا 2014 ته د بیا کتنې غږ کړی دی. مریم اورنگزیب ویلی تیر حکومت کې چې د میډیا او رای ازادي د چقولو کومه هڅه چې وشوه، ائتلافي حکومت بعد د غد جاری پاتې کیدو اجازه ورنکړي. الیاس خان د نور تفصیل سره.
د پاکستان د اطلاعاتو نوی ټاکلې شوې وزیر مریم اورنگزیب د نهه شنبه په ورځ د تاریخ انصاف حکومت کې جوړ شوې پاکستان میډیا ریګولیټری ډیولپمنٹ اتھارټي یا پی ایم ڈی اے ختمولو اعلان کړي او ورسره د الکترونیکی جرمونو مخنیوي قانون یا پی کا 2014 ستا د بیا کتنې غږ کړي. د وزارت سوګند پور تکول وروسته اسلام آباد کې میډیا سره خبرو کې مریم اورنگزیب وویل د میډیا غږ غلی کولو لپاره چې کوم تور قانون راوړلو هڅه کیدا، زنن اعلان کوم چې پی ایم ڈی اے به په کوم شکل کې وي یا کار کوي هغه ختمول کیږي. اورنگزیب اوایل د پیمرا یا پاکستان الکترونیک میډیا ریګولیټری اتھارټي سره سره بل سره ریګولیټری اتھارټي بنشي جوړولې او تیر حکومت کې چې د میډیا او رائے ازادۍ د چکولو کومه هڅه وشوه، ائتلافي حکومت په اجازه ورنکړي چې په هیواد کې د بیان په ازادۍ بندیز ولګول شي. همداشان نوموړی اوایل چې اسلام آباد های کورټ د خبريالانو او د پاکستان مسلم لیگ نن د حاصل عمله د پاکستان الکترونیکی جرمونو مخنیوي یا پی کا ترمیمی قانون غیر آئینی ګرځولې، نو اوس مونږ به د ټولو اړوند ادارو په ګډه د قانون تابع کتنه وکړو او د قانون کې چې څومره هم نیمګړتیاوي وي هغه به ختمو. مریم اورنگزیب تور لګولو چې تاریخ انصاف حکومت کې پاکستان کې بدترین طرز حکمرانی وا او سیاسي مخالفین د انتقام ښکار کړی شوی وو. د اوایل چې میډیا په دې موده کې د یو تور وخت نه تیرېدا، د رای په اظهار بندیزو، د خبريالانو پروګرامونو بند کړی شوی وو، میډیا کې کارکونکو د فشار سره مخامخ وو، نو کاریانو نه وستل شوی وو، خبريالان اغوا کړی شول، تشدد پرې وشو، ډزې پرې وشوي او د پی ایم ڈی اے تور قانون راوستلو هڅه کېدلې. یاد دی وی چې د خبريالانو سازمانونو، بشري حقوقو ډلو، وکیلانو او سیاستمدارانو د پاکستان میډیا ریګولیټری ډیولپمنٹ اتھارټي او پی کا قانون 2014 رد کړو او د دوی ویناوا چې دې قوانینو سره به د میډیا او رائے ازادي باندې نور بندیزونه ولګي. خو د پی ټی آی حکومت دریض وو چې په ټولنیزو رسنیو د درو خبرونه چلول کیږي چې لوجه هیواد او ادارو ته زیان رسي. فریډم نت ورک نومي ادارې عمران خان ته د وزیر اعظم مې په محل د صحافیانو د ښکاری خطاب ورکړو. خو د عمران خان دریزو چې پاکستان کې میډیا د غربي هوادونو نه هم زیاته آزاد ده. د یو پښتنې په ځواب مریم اورنګزیب وویل چې حکومت ټویټر ټرند او د ادارو بدنامولو د ټویټر اکاونټونو ډیټا یا شمیره راغونډه کړې ده او زیاته کړه چې دا رقم پروپاګاندا د رای ازادي نه ده، ولی چې دا کمپین د یو سافټویر په لار چلول کیږي او دا رقم د رای ازادي او ټرند با اونشي زغملي. دا په داسې حال چې د تاریخ انصاف حکومت د عدم اعتماد تاریخ د لارې ختمېدو وروسته پاکستان کې په ټولنیزو رسنیو د وسلوالو ځواکونو او عدلي قاضیانو پر ضد ټرند چلول شوی او په ګرد هیواد کې شوي احتجاجونو کې د پوسټ پر ضد چغې هم ول شوي دي. د دې ترڅنګ د پی ټی آی فعالانو لخوا د هغه خبریالانو پر ضد هم ټولنیزو رسنیو باندې کمپین پیل شوی چې د پاکستان تاریخ انصاف په تګلارو نیوکه کوي. الیاس خان، وایس اف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
او اوس هم نړیوال مطبوعات د واک اختیار نه د عمران خان د لری کیدو نه پس د غف مشرۍ تحریک انصاف ګوند په پاکستان کې مظاهرې شروع کړې. د پاکستان اوسنی حالات د نړۍ د سترګو پټ نه دی او ځینې مطبوعات یې په اړه اندېښنه څرګندوي. د برتانیې ګارډین اخبار یو مضمون چاپ کړی چې موضوع یې په پاکستان کې د خانه جنگي د ممکنه خطرو په اړه فکرمندي ده. مختار خلیل په دې مضمون ځغلنده نظر اچولی دی.
پاکستان کې د روان سیاسي ناقلاری په موضوع د برتانیې په ګارډین اخبار کې د شامیر بلوچ او د هانا ایلس پیټرسن یو شریک معلوماتي او تجزیاتي مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخط ته د عمران خان د ریکول نه پس پاکستان د خانه جنگي په غاړه ودریدلې دی. شامیر بلوچ او هانا ایلس د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې د عمران خان د وزیر اعظم د منصب د ریکول نه دوره دی پس د عمران خان د پی ټی آی د قومي اسمبلی او مرور ممبر نور عالم خان د اسلام آباد په یو هوټل کې خلکو رئیسار کو او د غدار امریکایي ایجنټ او د بګوڑا وازونه پیوکل. د پی ټی آی په ټیکټ د قومي اسمبلی لپاره منتخب شوی نور عالم خان د قومي اسمبلی د هغه یو شمیر ممبرانو ځنی یو دی چې د عمران خان نه تلی او د عدم اعتماد په تحریک کې د عمران خان خلاف ووټ اچولې دی. دغه شان پتیر خالی پنجاب اسمبلی کې د نوی وزیر اعلی د منتخب کولو په موقع د عمران خان ملګرو غړو مخالف پارلیماني ممبرانو سره لاس واچولو او ډیپټی سپیکر سردار دوست محمد مزاری د ویختو نراخ کلو. د دې ټولو واقعیت وروسته د عمران خان په خوانی کابینه کې د اطلاعات او سابقه وزیر فواد چودري په ټویټر خپل یو پیغام کې ویلي دي چې پاکستان د خانه جنگي په غاړه ولاړ دی. فواد چودری خپل پیغام کې دا هم ویلي دي چې عمران خان خپل خلاف کېدونکو اقداماتو باندې د صبر سا راخکلی ده، خو ډیر زر داسې حالات جوړېدو واله دي چې تو اخیستي خلک به د عمران خان د قابونه هم اوزي او مونږ خخ کاره وینو چې پاکستان د اولسي ناقلارۍ په لور روان دی. ګارډین لیکي چې عمران خان د کال 2013 په عامو انتخابونو کې د غربي ملکونو او د مدو راسي د پاکستان په سیاست د یو دوه قابضو خاندانونو او د دوی د بډو رشوتونو خلاف په جذباتي تقریرونو کولو خلکو منتخب کو، خو په اقتدار کې دراتلو نه پس په ملک کې د بیکچه زیاتې ګرانې د لاسه خلک رورو د عمران خان د خوابدي کېدل شروع شول او فوج ترې هم لاس واخیستو. اخبار لیکي چې د فوج د رستو کېدو نه پس د عمران خان سیاسي مخالفینو د هغه خلاف پارلیمان کې د عدم اعتماد د تحریک پیش کولو منصوبه وتړله. حزب اختلاف سره د عدم اعتماد تحریک په کامیابولو کې د عمران خان اتحادي پارټو هم مرسته وکړه. اخر د حزب اختلاف د اتحادي ګوند مشر او د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف کشر رور وزیر اعظم منتخب کړي شو. خود وزیر اعظم د کورسین د لریکولو باوجود د عمران خان عوامي مقبولیت ختم نشو. پاکستان کې ډیرو خلکو سره دا ویره ده چې عمران خان چې د انتشار او بی اتفاقی کم ماحول پیدا کړی دی، دا پاکستان ډیر زیات غیر محکم کولی شي، ملک د زیات سیاسي اړیګړی ګړنګ ته غرزولی شي او د دې حالاتو له سبب به نوی وزیر اعظم لکار کول ګران شي. ګارډین لیکي چې عمران خان دا وخت په عوامي جلسو کې د جذباتي تقریرونو کولو په سیاسي مهم وته دي. د سره روان بشمیر خلک په هر هغه تن د غداري اوازونه کوي سوک چې د عمران خان مرسته نه کوي. ان چې د دغه پارټي دننه د دغه په مخالفینو د دغه په مخالفه میډیا او دانشورانو د غداري اوازونه کوي، د ملک د عدلیه هم هغه احترام نه دی پاتې کم چې په خوا وو. ځکه چې د دمرستيالان عدلیه هم د دغه لری کولو د پاره په خارجي سازش کې برابره ایصدار بلی. د پاکستان یو نامتو تجزیه‌نگار پرویز هود وای عمران خان یو ریښتونی عوامي مشر بلل دی. دی وای عمران خان د پاکستان د مختلفو طبقو ترمنځ لوی تفریق پیدا کړی دی او اقتدار د پاره د دلی والتوب یقینا چې پاکستان یو خطرناک صورتحال سره مخ کی. عمران خان د ځان خلاف د خارجي سازش او پدې کې د امریکای په خصوصي توګه د لاس لرلو خپل بیانیا د پاکستان په خلکو کې ډیره کامیابه کړی دا. اگر که د فوج ویان میجر جنرال بابر افتخار د عمران خان د خارجي سازش خبره رد کړی دا خو خلک دا نه مني. د تیرو سوره زوراسي په ټویټر د فوج خلاف په زرګونو ټویټ شوی دی. اف ای ای په سوشل میډیا سرګرم دولس کارکونان نیولی هم دي. ګارډین اخبار کې د شامیر بلوچ او حنا ایلس شریک مضمون په دې ختم شوی ویلې چې د پاکستان عام وګړي عمران خان خپل نجات دهنده غني. عمران خان براتلونکو عامو انتخابونو کې د خپل مخالفینو مقابله کوي. ډیر خلک پیشنګوي کوي چې د پاکستان د پاره سختي ورځي را روان دي.
د پرنټینګ پریس یا د چاپ صنعت د اتحادیه غړي وایي په افغانستان کې د نظام بدلیدو د لاسه او په پاکستان کې د گرانی د وجې روزګار اغیزمن شوی او خلک د خپل کارونو بندولو ته مجبور شوی دي. دوی وایي وړاندې نه افغانستان سره په پوله باندې سختي کول او بیا د خلکو تګ راتګ کې مشکل مخې ته راتللو د لاسه اوس مارکیټ ته ډیر کم اخیستونکي یا ګاګ راځي. نور تفصیل د فرچینواري نووري
په پیښور کې د چاپ مطبوعات یا پرنټینګ پریس د اتحادیه غړي او مالکان وایي د 1300 مودې راهسینې روزګارونه خراب شوي او یاره سرګنده کړي که په وخت کارونه اوچت نکړای شو نو په زرګونو شمیر کې کسان خپل دندې د لاسه ورکولې شي. د یادې اتحادیه غړي او د چاپ ماشينانو مالکان وایي په افغانستان کې د طالبانو په واکې راتلل، د کاغذ په بیا کې هر ورځ اضافه کیدل، د کرونا وبا خوریدل او ځینی نور خبرو د لاسه روزګارونو باندې بد اغیز شوای دی. په پیښور جنگي مالک د پرنټینګ ماشين مالک شبیر خان وی ډیوا توای په مارکیټ کې د کاغذ بای او شدې دو سره اوس په لکشمیر کې ګاګ سودا کولو د پاره مارکیټ ته راځي.
نو افغانستان او دغه مخکې راځم دا د کار بډېرو اوس مطلب اوس ته پلا نشته بیا رینا پس مطلب زیات تر افغانستان نه کله د انډیا منډیا بیا والته نه کار کېدو هغه وجه نه مطلب دی خو بس وکړتل نه بس هغه کارونه چې بند شونو کارونه دی خو بس الریډي خراب افغانستان به دا و چې مطلب هلته نه کسان راتلل ما په خپله د اسپتالونو کارونه کول هلته کنسټرکشن کمپنیانې به دایي کارونه به مې کول دایي پروفایل به وې دار څه
په پیښور کې د یادې اتحادیې شمیرې ښایي په جنګي مالکه دا وخت څه کم او زیات 2000 پورې پرنټینګ یا چاپ ماشینان فعال دي چې پکې په زرګونو شمیر کې کسان کارونه کوي. په کال 2011 کې او په کال 2021 کې په افغانستان کې د طالبانو په واکې راتلو سره سم د پرنټینګ پریس یا چاپ مطبوعات روزګار اغیزمن شوی دی. د پیښور د پرنټینګ پریس اتحادیه مشر ظفر خټک وی وی ډی و توای د چاپ سند په دې وخت کې سخت مشکل سره مخ شوای دی.
کی پیری نه مطلب زما د دې چې کله دا کی پیری دلتا نو د اغو رولز دا شول چې تاسو به اوپن ټینډر کوی. اوپن ټینډر کې موږ سره پنجاب او سند سرمایدار راغلل اوس خو دوی د سکارو کو چې دوی جما توای چې کاغذ بم تا خلی پرنټینګ بم تا کوي او ما ته به راکې چې ځکه ز کتاب خرڅ کوم نو بیا به زه تا ته پیسې درکوم. نو په صبح کې ټول خواران خلک دي غریبان د دوی سره مطلب چیرته داسې دغه شته کنه دغه ټول لو بلو باب زمونږ د کار دی.
ظفر خټک وای مونږ بیا بیا غوښتنه کړې چې د پرنټینګ پریس یا چاپ صنعت ته دې توجه ورکړل شي ولې چې په دې کې ګڼ شمیر خلک کارونه کوي.
بل طرف ته دا دی چې تر سوره سي دغه افغانستان نه به مونږ ته ډیر غټ دغه راتلو کار براتلو اسپیشلی سلیبس وغیرہ اگر شیزونا مطلب پغلے جھوٹا باندھے سر دے طرف نہ پابندیاں نے سر اف طرف نہ پابندیاں نے اس مکمل طور باندھے اگر کار بند ہو چدا اگے سرم زمنگ پر برادرے باندھے زمنگ پر انڈسٹری باندھے دیر خط اثر پر وتو ور سرور سر دا وکال چکم دے کرونا اثرات ہوں اغم دے چھان پٹ نہ دی.
د پرنټینګ پریس روزګار سره تړاو لرونکو اوویل په افغانستان کې د نظام بدلیدو سره سم یې روزګارونه د مشکل سره مخ شو او باید حکومت اوس دې ته پام راوګرځوي او دغه مشکل یې حل کړي. فرید شنواری، وایس اف امریکا، دیوا، پیښور.
تیر میاشت د پاکستان مرکزی بانک یا سټیټ بانک ویلي وو چې غواړي شخصي کمپنیو ته د 15 ډیجیټل بانکونو د پرانستلو اجازه ورکړي. مګر دان ورځپانه وایي په دې کې مشکلات مخې ته راځي او هغه دا چې کوم شخصي کمپنۍ یو د ډیجیټل بانکونو د لپاره درخواستونه کړي حقوقی سره د خپل صارفینو د خرڅونو ادایګو او یوټیلیټی بلونو ریکارد نشته. دا چې ډیجیټلی بانکونه څه بهتري او څه نقصانات لري په دې اړه نور معلومات زموږ خبريال ریاض حسین لکار په هانو پورتيږي چې په دې رپورت کې اوریدل شي.
د انګریزي ژبې ورځپاڼه اډان د مرکزی بانک په حواله وایي د ډیجیټل بانکونو د پرانستلو لپاره د کمرشل او مایکرو فاینانس بانکونو نه علاوه الکترونیکی د پیسو ادارو لخوا شل خواستونه شوي، خو هغوی سره د خپل صارفینو د خرڅونو، ادایګو او یوټیلیټی بلونو معلومات نشته. د کوم په بنیاد چې هغوی ته د ډیجیټل بانکونو د پرانستلو اجازه ورکول کیږي. اوسوره دی وړاندې د مرکزی بانک گورنر ډاکټر رضا باقر میډیا ته ویلي وو د ډیجیټل بانکونو یا الکترونیکی بانکونو دا ګټه ده چې واړه کاروبار کوونکي په اسانه قرضې ترلاسه کولی شي. دیوایی د دې یو مهم اړخ دا دی چې یو وړوکی کاروبار کوونکي هم په اسانه قرض اخستی شي. یو داسې وړوکی دوکاندار چې د کمرشل بینک نه په 10% سود قرض ترلاسه کوي، د مایکرو ډیجیټل بینک نه به هغه قرض په 10% سود میلاو شي. د الکترونیکی ادایګو سره د یو تن ټول ریکارډ د بینک سره موجود وي چې یو صارف خپل قرض څنګه واپس کړي، او د هغې ګټه دا وي چې کومو کاروباریانو ته د بینکونو څخه قرضې نه میلاویږي، هغوی بیا په اسانه قرضې اخلي او خپل کاروبارونه مخ وړاندې بوتلی شي. ډان ورسپانه وایي کمرشل او مایکرو بینکونو د قرض اخستونکو او ورکونکو ریکارډ جوړول او شریکول شروع کړي، خو د خدماتو په مت کې جوړې ادارې د صارفینو یوټیلیټی بلونو ریکارډ شریکولو ته تیار نه دي، او شخصي مایکرو فاینانس بینکونه د صارفینو ریکارډ تر صحیح نه لري. د انفارمیشن ټیکنالوژي ماهر پیر اماد وی وی ډیو ته وایي په ټوله نړۍ کې د ډیجیټل بینکونو نظام موجود دی، او هر تن چې موبایل فون لري دغه ډیجیټل بینکونو کې خپل اکاونټونه خلاصولی شي، د یو ځای نه بل ځای ته په اسانه پیسې لیګلی شي، قرضې اخستی شي، د وخت بچت پکې کیږي. او مهمه خبره دا ده چې د ډیجیټل بینکینګ ټول ریکارډ موجود وي، او د دې په ذریعہ مونږه د غیر قانوني پیسو په تګ راتګ هم نظر ساتلی شو.
انټرنیشنل پیمنٹ گیټ ویز دی نو هغه صرف ډیجیټل بینکینګ سره پوسیبل دی. مونږ چې کله خبره کوو نو اکثر دې کې هغه باندې په ثرو باندې پیسې راځي یا ډیفرنٹ اذر سورسز دی. په دې ختمې دي چې تاسو ډایرکټ بینک ٹو بینک ٹرانزیکشن سے کم نے اگے پتھو باندھے چلو دیو ایپ کو مدد سرا ایک اماؤنٹ سے کم نے نا اور اسی اگے.
ریاض حسین، وائس اف امریکہ، ڈیوا مردان.
روس د سیشمه پور از اعلان وکړ چې د ختیز اوکراین د کنټرول د پاره یې د دونباس په سیمه کې د هدفونو په بمبارولو سره خپل نیو عملیات پیل کړي، خو اوکراین وویل چې د خاورې دفاع کوي او ځینې لومړني بریدونه یې په شا تمبولي دي. د امریکای صدر جو بایدن، د برتانیې وزیر اعظم بوریس جانسن او د کینیډا وزیر اعظم جسټن ترودو د ویډیو لینک د لارې خبرې وکړې او وعده یې وکړه چې اوکراین ته به نور اضافي وسلې او ګوله بارود ورلیږي. نور تفصیل زموږ همکار نگین شاه په راپور کې در وړاندې کوي.
د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف ویل د دې عملیاتو یو بل پړاو اوس پیلېږي، او زیاته کړه چې د ماسکو هدف په ختیځ کې د دونیسک او لوهانسک سیمو بشپړ آزادول دی. د لوهانسک والی ویلي د کرمنا ختیځ ښار اوس د روسي ځواکونو تر کنټرول لاندې دی، او هم د دغې لارې به روس دونباس سیمې پلازمینې کرماتور ته ورشي. اوکران ویلي چې په سو جګړو کې د روسیې و بیلابیل وریدونه په شا تمبولي، لس ټینکونه او اته زغروال یونټونه یې له منځه وړي دي. زیلنسکي د ګولیا دو شبې په ورځ په یوې ویډیویي وینا کې وویل اوس موږ ویلی شو چې روسي ځواکونه د دامباس لپاره جګړه پیل کړې ده، د کومې لپاره چې هغوی د اوږد وخت راسي تیاری نیولې دی. هغه وویل اوس د روسي ځواکونو د یوې لویې برخې پام دغو عملیاتو ته اوښتی دی. هغه وویل د روسیې د ټول پوځ یوه مهمه برخه اوس د هیواد په ختیځ کې په ستراتیژیکو سیمو کې په دې برید باندې توجه کوي چې وروسته به دا اسانه کړي چې د کریمیا ټاپو سره اړیکه ونیسي چې اته کاله د مخه یې نیولې وه. د امریکا د دفاع وزارت اټکل کوي چې روس لا د مخه د فوجي حکمت عملی یو لس نورې ډلې اوکراین ته لیږلې دي. شاوخوا اته زره څخه تر یو لسره نور سرتیري هم لیږلې دي. د دامباس په سیمه کې د لوهانسک او دونیسک دوه ولایتونه پراته دي چې له مخکې څخه نیم د روس په لو بیلتون غوښتونکو تر واک لاندې دي، او همداسې د ماریوپول د سرحدي ښار په اوږدو کې تر جنوب پورې. روس په یو تازه خبرداري کې په ماریوپول بندري خار کې له اوکرایني سرتیرو څخه وغوښتلی چې خپل وسلې په مځکه کې کړي او که هغوی د نهي یا سه شنبې تر ماسپخینه دا کار وکړو نو ژوند دی به پاتې شي. خو اوکرانیانو تر دې مخکې څو ځله د ماریوپول ښار د تسلیمولو غوښتنې رد کړې دي. د لویدیز پوځي چارواکو ویلي وو چې د کیف او د شمال له شاوخوا سیمو څخه په دې وروستۍ اونیو کې د روسي ځواکونو له وتلو وروسته به هغوی اوس د اوکراین ختیځ ته ټول پام واړوي. په ان حال کې په واشنگټن کې بایدن د سیشن می پورس د امریکا له متحدینو سره د رواني جګړې په اړه د خبرو اترو کوربته وکړو. د هغه ادارې وویل چې اوکرين ته د وسلو لیږد کړندې کړې کوم چې امریکا وویل چې ډېر په تیزی سره روان دي. په واشنگټن کې د دفاع وزارت یو جګپوړي چارواکي د روس نوی پوځي عملیات د لویو عملیاتو د راتلو لپاره یو وړاندیز وبلو. وی ویل د دې احتمال شته چې دا یو څه وخت تمام وکړي ځکه چې دواړه خواوې به دلته په جوړه توګه ونخلي. دغه چارواکي وویل چې اوکرين د روسي ځواکونو په پرتله په شمیر کې لږ دي خو د دې معنی دا نه ده چې دوی د خپلو ګټو یا په فعاله توګه د ځان د دفاع توان نه لري. وسلې هر ورځ ټکیږي. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي د اروپאי اتحادیه له هوادونو څخه وغوښتل چې د روس د انرژي درامداد ودروي او د لویدیز هوادونو لپاره د روس د تیلو په صنعت باندې سوله کوي چې په پوتين فشار راوړي تر څو د يرغل مخه ونیسي. په داسې حال کې چې زینو مشرانو د درامداد کمولو یا د ختمولو خواهش خوده خو دوی د هغو اغیزو په اړه اندېښنې هم په ګوته کړي چې په سمدستي ډول کمولو سره به د دوی په اقتصاد باندې ولري.
یا هم خرغلی تاسو د وی وی دیوا سهارنی خبری خبرونه اوري او اوس ور رسیدلې اداري ته چې د امریکا د حکومت رسمي دریځ یا موقف څرګندوي.
افغان طالبانو په افغانستان کې شخصي ټلویزیون سټیشنونه د وایس اف امریکا بي بي سي او د جرمني د ډاچ هیول رادیو د نشریاتو خورولونه منی کړی دي. وایس اف امریکا د خپل نشریاتو په بندولو د افغان طالبانو غندنه کړې ده. د وایس اف امریکا د نانا قائم مقام ډایریکټر یولندا لوپیز خپل یو بیان کې ویلي دي مونږ طالبانو ته وایو چې په خپل دین خوخه فیصله نظر ثانی وکي. په نشریاتو بندیز د تقریر د ازادۍ چقول دي. هر کله چې آزاد نشریات اوریدل د افغانستان د خلکو حق دی. وایس اف امریکا افغانستان کې د الکترونیکی میډیا د خپل ملګرو ادارو تولو نیوز او شمشاد ټلویزیون په ذریعہ افته کې 15 ورځې پښتو او درای جبو کې د نیمه نیمه ګنټي خبرونه نشر کړي. مېرمن لوپیز خپل بیان کې ویلي دي وایس اف امریکا د رښتیا خبرونو د خورولو په خپل ټینګ دریز عمل کوي چې مقصد د افغانستان خلک د اصلي حالاتونه خبرول دي. او وایس اف امریکا په خپل د نشریات په ریډیو ټلویزیون او په انټرنیټ په www.pashtovoa.com او www.darivoa.com جاری ساتي. د بی بی سی په عالمی نشریاتو کې د جبو د نشریاتو مشر طارق کفاله افغان طالبانو ته غکړی دی چې خبرونه سم دستي بحال کړي. د ویلي دي چې په خبرونو بندیز لګول یو پریشان کن فیصله ده، خصوصا په داسې وخت کې هر کله چې د افغانستان خلک غیر یقیني حالاتو او وړي ګړي سره مخ دي. په تیر اگست کې په اقتدار کې دراتلو نه پس افغانستان کې د رائے خیال په ازادۍ د قدغن لګولو په لړ کې د افغان طالبانو تازه اقدام دی. د خبريالانو د ریپورټر وداوت بارډرز نومي تنظیم په تیر دسمبر کې خوراکړي خپل سروي کې ویلي دي چې د طالبانو په اقتدار کې دراتلو نه پس د افغانستان 70% میډیا ادارې د منځه لری کړې شوې دي او د 80% نه زیاتې زنانه خبريالاني د خپل روزګار نه محروم کړې شوې دي. د بشري حقوقو د هيومن رائټس تنظیم سړنکارا فرشته اباسی په فروری کې یو ریپورت خور کړی دی چې د لوی خاري علاقو نه بهر د طالبانو په صحافیانو د کیدونکو حملو خبرونه نه خوريږي. د دې له سبب په لورو پرتو ولایتونو کې په نشریاتو خود ساخته سنسر لګول کیږي یا نشریاتي اداري بيخي بند کړي شوی دی. د زیاته کا چې په زیاتو ولایتونو کې خو طالبانو په لویش میر مسلو خبرونه لیګل بند کړی دي او زنانه صحافیانی د خپل روزګارونو محروم کړی دي. د امریکای د خارجه چارو د محکمې ویان نت پرایس خپل یو بیان کې ویلي دي چې امریکا په ګرد د دنیا کې د رائے خیال د ازادۍ د حق په مرسته کې ټینګه ولاړه ده او په دې لړ کې به د افغان اولس هم کلک مرسته کوي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لري نو په دغه پته ولېګي: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 202-3 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorial.
د ډیو ریډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو، دا به زموږ نیم ساعته خبری خپرونه چې تاسو ته مو له واشنگتن ډی سی نه وړاندې کړم.